السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. اوري چې د افغانستان په درویو شمالي ولایتونو کې د وسلولو په حمله کې شاوخوا دیرش سرتیري وژل سوي دي. د افغانستان د ټاکنیزو جرایمو د موضوع په اړه هم په دې خپرونه کې راپور خپرو، خو پیل له خبرونه کېږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. افغان چارواکي په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د نوي بریدونو په نتیجه کې د نږدې دېرش امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. خو د افغانستان نامتو کمیډین اسف جلالي د ورپېښې ناروغۍ له کبله نن ومړ. او په هانګ کانګ کې زرګونه حکومت ضد اعتراض کوونکي د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ چې نن ده لارو کوڅو ته راوتلي دي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د نوي بریدونو په نتیجه کې د لشتر لژ شپږ ویشتو امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز، بلخ او تخار سیمه ییزو چارواکو دا خبره تایید کړې ده. طالبانو د ټولو بریدونو مسؤلیت اخیستی. طالبانو د رواني اونۍ په سر کې ویل چې په افغانستان کې د موقتي اوربند نیت نه لري. په دې اړه نور تفصیل د همدې خبرونې په لړ کې اوریدلی سي. د افغانستان نامتو کمیډین اسف جلالي د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی جلالي نن د زړه د درېدو له کبله سا ورکړه.
په ډېرې خوښۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د تیاتر او د سینما وتلی لوبغاړی اسف جلالي په حق رسېدلی دی. د ده مړینه د هېواد د تیاتر او د سینما په برخه کې یوه لویه ضایعه ده.
ښاغلی جلالي تر ډیره د افغانستان په یو شمیر تلویزیوني شبکو کې تفریحي خبرونې پر مخ وړي. نوموړي خپل لومړني کارونه د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون څخه پیل کړي وي. د اسف جلالي تر ټولو مشهور خبرونه پر یک تلویزیون د شبخند په نوم یو تفریحي پروګرام و چې ډیری مینهواله درلودل. په افغانستان کې د نباتي غوړیو او پمبدانی شرکتونه بیا ځل فعالیت پیلوي. د افغانستان د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستان هیواد له دوی سره ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به د نباتي غوړیو او پمبدانی شرکتونه بیرته فعالوي.
منګه کوشش وکړه چې د هغو هیوادونو سره چې د نباتي غوړیو او د پمبدانی او د نخود د جوړولو په دغه کې تجربه لري، په خصوصا ازبکستان، د دوی سره مبرته کار شروع کړ چې څنګه کولای شو د هیواد هغه شرکتونه چې د نباتي غوړیو او د پمبو په برخه کې کار کوي دا بیرته راو د سره را جوړ.
شغله مسجدی وایي ټاکل سوی چې تراتلونکې وی میشتې پوری د بلخ د نباتي غوړیو او پمبدانې فابریکې ته له ازبکستان څخه ماشینونه او نور وسایل راوړل سي. دغه فابریکې له تیرو درې ولسیزو جګړو لامل ویجاړې سوي دي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترسره سوي هوکړې پر بنسټ به د بلخ، کندهار، پلخمري او ګلبهار او تصدۍ او د نساجي شرکتونه د ازبکستان هیواد په همکارۍ بیرته فعال سي. د یادو فابریکو د بیا رغونې سره به 1500 کسانو ته په مستقیم ډول او 15000 کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر سي. د واورو له اورېدو سره په یو وخت د سالنګ پر لویه لاره د ټیلر لرونکو موټرو تګ راتګ منع سو. د سالنګونو د ساتنې د ادارې مسؤلانو ازادي راډیو ته نن وویل چې په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې له اورېدو سره هم مهاله شدید باد سبب سو چې د لویه لاره د ټیلر لرونکو باري موټرو پر مخ بند کړي، خو نور موټر لا هم په دې لاره تګ راتګ کولای سي. د سالنګونو د ساتنې د ریاست اجرایی مدیر سمیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د واورې اورښت په څلورویشت ساعته نور هم دوام وکړي او تر هغو چې واوره اوري ټیلر لرونکو کو موټر ته په دلاره د تکراتک اجازه نه ورکوي. سمجه خلاص د ریډیو ری. په هانګ کانګ کې زرګونه حکومت ضد اعتراض کوونکي د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ چې نن ده لارو کوڅو ته راوتلي او له حکومت څخه د امتیازاتو غوښتنه کوي.
هانګ کانګ
د دیموکراسي په لاريون د عامه وګړو د بشري حقوقو پالون کې دلیل خوا تنظیم سوی دی. د ډلیټر کال څو لاريونونه تنظیم کړی و چې د ګډونوالو شمیر ملیونونو ته ورسید. د بشري حقوقو د دې پالون کې دلی مشر جیمی شام په لاريون کې وویل موږ باید اوږه په اوږه ګام واخلو او خپل اصلي اهداف هیر نه کړو. د زیاتوي چې ځپل سوي کسان باید هیر نه سي. د دې اعتراضونو په لړ کې هانګ کانګ د نوي کال د نمانځلو مراسم محدود کړل چې د ښار پر لاسي پلورونکو ګرځندوی او نورو شپنی پروګرامونه یې سخت اغیز درلود. پولیسو پر اعتراض کوونکو وشکې بیونکې ګاز او ربړې مرمۍ کارولې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ د دې هیواد وګړو ته د یووالي پیغام ورکړ. ولسمشر پوتین د نوي کال په مناسبت کلنۍ وینا کې وویل د روسیې خلک په سختو شیبو کې ژوند کوي خو دوی کولی سي او باید د روسیې د موافقانه پرمختګ لپاره هر څه وکړي. له اقتصادي وضعیت څخه د روسانو نارضایتي یو له هغو دلایلو و چې په 2019 کال کې اعتراضونه راپورته شول او ټول هیواد ته خپره شول. همدې اعتراضونو په تېره څه باندې یوه لسیزه کې د ولسمشر پوتین د محبوبیت درجه د روسیې رسمي احصایه ښیي د 2019 کال په لومړۍ ربع کې د روسیې له څه باندې 132 میلیونه نفوس څخه تر 40 میلیونه ډیر وګړي یې په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دا د 2013 کال د همدې مودې پرتله یو څه ډیروالی ښیي. د خبرونو پای.
څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. خاورې چې د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو کې د وسلولو په حملو کې شاوخوا ډیر شمنتي سرتیري وژل شوي دي. د انتخاباتو موضوع هم په دې خبرونه کې تعقیبوو. ازادي راډیو ته په ورسېدلو سندونو کې ویل شوي چې په ډیرو ولایتونو کې د ټاکنیزو جرایمو شمیر لوړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په 2020 کال کې د څه باندې 1 میلیونه بېوزلو افغانانو لپاره د میلیونونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. په بهرنۍ موضوعاتو کې راځي چې په بغداد کې د امریکا پر سفارت د اعتراض کوونکو تر هجوم وروسته امریکا منځنی ختیځ ته 150 نو سرتیری لیږي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. په کندوز، بلخ او تخار ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې یو ډیر شمنتي سرتیری وژل شوی دی. تیر شپه 14 سرتیری په کندوز او پرون 8 سرتیری په تخار ولایت کې وژل شوی دی. پرون وخت بیا 9 پولیس په بلخ ولایت کې د طالبانو د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی دی. د ازادي راډیو خبريال له کندوز نه اجمل آرین را سره په مستقیم تماس کړي. آرین، زه په کندوز او تخار کې د دغو مرګ ژوبلو په اړه وروستي معلومات ستاسو سره څه
مننه ثالثه از لمه خپل سلامونه تاسو ته د دې رادیو اوریدم کو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو مخکې دا ونه وکړه د سیاسي ولسوالۍ کې یو متبره سرچینه د دې رادیو ته د نوم بنو خو د پښتو ولې چې تیر شو وسلوال طالبانو د دغه ولسوالۍ د داتې سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوسټو برید کړی او په پایله کې ډیر نسله د افغان ګډ ځواکونو چې په دې کې ملي ولسوالۍ پولیس او د مخزده کې سرتیر شامل دي وزیر شوی دي. همدارنګه د کندوز د ولایتي شورا منشي فوزه یفتلي هم ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړه. هغې هم وویل چې په دغه پیښه کې دیارلس تنه سرتیري وژل شوي دي چې په دې کې ملي اردو، سیمیز پولیس او د محافظه قطع ځواکونه شامل دي او دوه تنه یې هم ټپیان شوي دي. بیا په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قمانداني ویانې نامدین رحماني هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې دوه تنه سیمیز پولیس وژل شوي دي او دونو تکان دی هغه چې په دغه کې یو شمېر نور د یو شمېر نور د دولتي ارګانونو ځواکونو ته هم مرګوب لا وخت ده خو دقیق شمېر نه ده معلوم. بیا په ورته وخت کې زری علماء جاسي ځان دي وسلواله طالبان وایي معرفي کې دی وایي چې په دغه کې څلور شتنه د افغان ځواکونه وژل دي او نص نه نور هم تکان دي. په یو بل خبر کې د تخار سیمه چارواکي هم وایي چې تیر شپه وسلواله طالبانو د دې ولایت په درخت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوسټو برید کړی چې په پایله کې ورتنه افغان ځواکونه وژل شوي دي. همدارنګه دوی دا کوي چې لس تنه وسلوال طالبانو وژل شوي دي. د تخار د والیوان محمد جواد حضوري ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته د افغان ځواکونو په رسېدو سره وسلوال طالبان له سیمې په شاته بول شوي دي. نو پاندې هلکې د عبدالله مجاهد څنګه د وسلوالو طالبان وایي مرسي کوي. هغه وایي چې په دې پیش کې شپږ سنه د افغان ځواکونو وژل شوي دي او ګڼ شمېر ټپیان دي.
بلې، آیا په عین زمان کې پرون وخته د ولایتي شورا یو غړي ابراهیم خیراندیش ویلي دي چې په بلخ ولایت کې نه پولیس د یو نفوذي کس لخوا وژل شوي؟ آریان صاحب، د دغو عملیاتو او د دغو حملو پر مهال ملکیانو ته د زیان اوښتو خبره چا کړې ده چې دوی ته خو به په دغو جګړو کې زیان نه اوښتي؟
صالح صاحب، تقریبا په کندوز کې خو تقریبا د درې هفتې څخه زیات د افغان ځواکونو عملیات هم روان ده. هر شپه د تیارو غږم دی او د دسي توپو او د درنو وسلو غږم اورېدل کېږي. خو هر ورځ په اعلام کې راځي چې دوی شپږ نفر یا اووه نفر وژل شوي دي یا دومره کلي تصفیه کړي دي. خو داسې دي تر اوسه داسې مطبوعاتي کنفرانس نه دی جوړ کړی چې دقیق ارقام د دغه عملیاتو په اړه خلکو ته وړاندې کړي. خو خلک انتقاد کوي، دوی وایي چې دولت ځینې سیمو کې عملیات ترسره کوي خو پرته له دې چې هغه سیمې کې دوی پوستي واچوي یا ساتنه ته توجه وکړي، بېرته راوځي هغه سیمې بېرته د وسلوالو طالبانو لاس ته ورځي. د بېلګې په توګه د تقریبا د درې اونۍ راهیسې چې څومره سخر لویه لاره د وسلوالو طالبانو په ولکې کې وه، عملا دوی هلته چې ټایم په خپل اهداف پسې ګرځېدل. دوه اونۍ وړاندې یو اونۍ وړاندې افغان ځواکونو هلته عملیات پیل کړل چې دغه د لارې د ترافیک پر مخ خلاصه کړې ده. خو بېرته چې دوی راوغتل اوس هم وسلوال طالبان سړک ته راوځي. تېر ورځ هم خلکو ویل چې دلته د کندوز څخه د خوجر په سیمې کې یو پولیس وسلوال طالبانو له موټر څخه ښکته کړی او مزاج پرې بولې.
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال و چې په کندوز او تخار ولایتونو کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه څرګندونې کولې. له تیرې شپې له پرون راهیسې په کندوز، بلخ او تخار کې شاوخوا دېرش امنیتي سرتیري په بېلابېلو حملو کې وژل شوي دي. له کابله د افغانستان د پوځ متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې. د امرخیل صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. څه فکر کوئ چې د افغانستان په شمال کې یو دم ولې د حملو دغه شدت دومره زیات شوی؟
اصلا خدا خبره ته چې کله کله رئیس چې دغه مذاکرې د امریکایانو او د طالبانو په منځ کې شروع شوي دي، له هماغه وخته را په یسه دغه جګړې ډېر شدت پیدا کړی ده. د جګړې د دې دپاره چې امتیاز په لاس باندې راوړي، طالبان امتیاز ولري، په دې خاطر باندې دوی کوشش کوي چې د جګړې له لارې خپل هدف ته ځان ورسوي. کوم امتیازات چې دوی غواړي، کوم شی چې دوی غواړي، د جګړې فشار زیات کړ. همدې اساس باندې کوشش کړی ده چې په اکثر مناطقو کې مفن په شمالي ولایتونو کې خپل حملې زیاتې کړه، ځکه دغه د شمالي ولایتونه د ستراتیژیک ولایتونه دي او د روسیې پولو ته اصطلاح باندې نږدې ولایتونه دي او دغلته هر څومره چې دوی فشار زیات راولي په همدغه اندازې باندې دوی یعنې د دوی قدرت نمایي زیاتېږي. دوی ویل کېږي چې ولای امریکا د طالبان ډېر په قدرت کې دي. ګوره، شمال جنوب و شرق و غرب و چې دا له پاکستان سره نږدې دي، هلته خو دوی زر اکمالات پورې سي، مګر شمال خوا چې د پاکستان سره ارتباط هم نه لري، د دوی قوتونه هلته د دوی حملې زیاتې شوي یا د دوی خپل قوت ښي په اصطلاح، یعنې دوی که چېرته پاکستان ته سرحد هم ونه لري هغه اکمال نه شو، مګر دوی په هر ځای د افغانستان کې حمله کولی
شي. امر خیل صاحب، د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مخکې خبریال په راپور کې هم تاسو واورېدل چې د کندوز تخار د لویې لارې د خلاصېدو په اړه مخکې چارواکو اعلان کړی و چې دغه لاره له وسلوالو تصفیه شوې ده، خو اوس بېرته وسلوال ورته راغلي دي. وخت نا وخت دغه شکایتونه په وار وار سوي دي چې تر عملیاتو وروسته په هغو سیمو کې امنیتي پوستې نه ځای پر ځای کېږي، امنیتي ځواکونه نه ځای پر ځای کېږي، وسلوال بېرته ورته راځي. څه چاره په کار ده د دې ستونزې د مخنیوي لپاره؟
مشکل په دې کې ده چې دغلته یوه همغږي د اتحادو په معنی کې نشته. همغږي په دې معنا چې اول خو اردو ځي دغه لاره خلاصوي، بالاخره د پولیس پیش تسلیموي، هغه نو پوستې جوړوي. اما پوستې د خپل ګزمې نه لري. پوسته خو درسته ده چې پوستې جوړېدل دي، اما د پوستې تحکیم کول او د پوستې بیداري او هوښیاري او د هغو هغه اساسي وظایف چې هغه د دښمن تعقیب ده، یعنی دښمن باید همیش دوی له نظره ونه غورځوي چې همیشه هغه منطقه کې چې دوی دي چار اطراف خپل ترسد ډېر قوي ولري که چېرته حمله کېږي او دوی فورا جواب ته حاضر شي. متاسفانه دغه لږ ضعیف ده، نو په دې خاطر باندې د بر علاوه دي چې دوی دغه لارې خلاص کوي، یو شی له یاده وتلي چې په دغه لارو کې باید ګزمې هم وي، ځکه طالبان خو موجود دي. طالبان دوی حمله وکړه، طالبان وتښتېدي یو ځای ته ځان وختي کې کله چې دوی بېرته راوځي هغه راځي. او کچیر دوامدار غزنی په دې ځای کې موجود ولري دوامدار غزنی دی هوایی او د ځوکنې بیا دوی نشي راتلای.
بله مرخیل سب څه فکر کوي چې افغانستان
طالب چې ته نږدې لري نږدې
په دغه شمالي ولایتونو کې مرخیل سب فکر کوي چې یوازې وسلوال طالبان دي دا کسان فکر کوي چې
ولري چې همیشه دښمن
تعقیب امر خلص کله نه کله ویل کېږي چې په دغه شمالي ولایتونو په امنیو کې یوازې وسلوال طالبان یا داعش ته داخل نه دي بلکې یلته خپل سری وسلوال هم دي جنگ سالاران هم دي هغه زورواکي چې دي هغه هم په دغه مسایلو کې داخل دي سیاسي اختلافات په خپل کې لري دغه موضوع څومره داخله ده په دې نا امنیو کې
بالکل با خو د خبره ده متاسفانه چې حتی په مرکز کې دي هو حامیان دلته دي دلته حامیان دي چې هغه حمایت کوي همیشه کله کله هغه غلو ته هغه لارش کوي هغه سالاران په خلکو ظلم کوي د خپل قدرت له خاطر په دا مرکز کې هغوته مبارزین وایي هغه لا په دې باندې تشو کوي متا خبره دلته خرابه ده که چېرته دوی له هغه نه حمایه ونه کړه هغه د غل غل وپېژني ظالم ظالم وپېژني توپنګسالار توپنګسالار وپېژني او دا د خپل وطن دپاره دغه وکړه دوی نه کوي دوی برخلاف دا په نامه دي وطندار په نامه دي دي چې ما د شمال د سمتي او دوی دي او دوی د کارتن او غوډي ظلمونه کې معنا دا ده چې دوی په دولت قدرت پیدا کړي دلته دا ډېر مشکله خبره ده او دا خلک چې هلته په نامه دي خیزه شمه دنیا دي دا بالکل اصلا د طالبانو سره کومک هم همدغه دوی کوي پیسې ځینې اخلي سلا پې خرڅوي وسید باندې خرڅوي او کله کله څه د هغو سره کومکونه هم کوي دا خود هغه خلک خود اسې نه دي چې هغه څه لري خو د پیسو خلک د پیسو لپاره د سلا په اوږه باندې کوي طالب دغه نه ډېره ښه استفاده کوي اسلام کې استعمال کوي دلته په مرکز کې حمایه کېږي هلته طالب نه پیسې اخلي هلته زمینه پاسې طالب ته مساعده کوي اساسي خبره دلته په مرکز کې دلته په لاسلي دولت کې شته په اپوزیشن کې دغه خلک شته چې دغه خلک په لارې باندې درست برابر نه شي تاسو به هیڅ وخت په شمال کې آرامي ونه وینئ
بلې ډېر مننه
د دې قانون مسایل ته هم نه منوي ستر وی وینئ
بلې
د دې د مجرم سمت کې په شمال کې د شاورا کې بیا ته پټي کې بیا ته بس ته کې راوستم د څلور زر باندې بلاګې ورتي دې خبرې نورې هم دي په تاسو خو اصل دلته ده
ډیر مننه د افغانستان د پاووز متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل چې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د زیاتېدو د علتونو په اړه سره خبرې کولې پرونی کې ویل سوي چې له پرون رئیس په کندز بلخ او تخار ولایتونو کې د دولت وسلوالو مخالفانو په حملو کې شاوخوا دیرش امنیتي سرتیری وژل سوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په 2020 میلادي کال کې د تباندې 1 میلیون بیوزلو افغانانو لپاره د تباندې 100 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده امید ظاهر مل پر دې موضوع راپور جوړ کړي
کابل ورستیو کلونو کې د زرګونه کورنۍ او بيزا شوی کوربه ده یوازې د کابل په کارتینو سیمه کې نږدې 2000 داخلي بيزای شوی کورنۍ ژوند کوي
او کوښنه ماشوم دې دا غدي پختای د سلور شپې سلور
د دې شکل نه بيبي پاینده هلمندې مو د خیمه لاندې په تاسو حال کې ولید چې ناروغه ده هغه په یخ او تور خونه کې ویده ده خبرو پر مهال تنفس لنډیږي او په ډیر سخت الفاظ لخلی را باسي بيبي پاینده هلمندې اته کال وړاندې د هلمند له جنگونو راتختیدلې او شپږ اولادونه لري هغه وای میړه یې هلمند کې پاتې دي او د دومره مودې لته لري دور ستري هم خبر نه لري
کار هلمند کې الله تبال پاتې د جنگ دینه سرات لای نه لرم اواله یا یوسف را سره مرسته نه کوي کار کوم په چل متری کې کار کوم اوس تللی وم کار ته بیرته رالم نه مې اوس وکوئ بیرته رالم دلته مې سر پرې شو بیده سو دا خونه جارو کوم کالین پرېوم ټول شان پرېوم کار کوم
وی پاینده هر ورځ د 500 افغانیو په بدل کې د خلکو کالی مینځي او خپل ماشومانو لپاره یو ګولۍ ډوډۍ برابروي د دې خیمې لاندې د څښلو اوبه او آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نشته دلته سړه هوا او د ماشومانو رنځور حال لزغم وتلی حالت دی لکلونو راهیسې د کورنۍ ویزای شویو دا ډول وضعیت د نړیوالو مرستندویه ادارو د اندېښنې وړ ټکی دی تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې لیکلي په افغانستان کې 1.1 میلیون کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او دوی ته د مرستو رسولو لپاره 3.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. بلخوا بیا د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي ډېری کورني بېځایه شوي اوس دې ته چمتو نه دي چې خپلو سیمو ته ولاړ شي. د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاری وایي د دوی لپاره ستونزمنه ده چې ټول کورني بېځایه شویو سره مرسته وکړي.
د بیرته لخوا نه او د کډوالو چارو وزارت لخوا نه او ځینې نور مرستندوی هیوادونه او نهادونه چې د کډوالو چارو وزارت په څنګ کې هغوی فعالیت کوي په افغانستان کې ګڼ شمېر زموږ بېځایه شوي افغانانو ته کومکونه ترسره کړي دي. مجموعا 1,500 کورنیو ته 6,900 افغانۍ د دبليو اف پی لپاره
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی ته مالی وزارت لخوا د ورکړل شوي بودیجې له مخې یو شمېر سیمو کې د اوبو څاګانې کیندل شوي او همدا ډول ځینو کورنیو ته د ژمي په موسم کې له 15,000 تر 20,000 افغانیو ورکړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو په شپاړسو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ډلبندۍ سندونه ترلاسه کړي دي. دغو سندونو پر بنسټ چې له رسمي سرچینې ترلاسه شوي په ډیرو ولایتونو کې د ټاکنیزو جرایمو شمیر زیات دی او ډیری شکایتونه هم د څېړنې لپاره په لومړۍ ډلبندۍ کې ځای شوي. امید ظاهرمل تفصیل لري.
ولسمشری ته د نوماندانو لخوا ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره په ثبت شویو شکایتونو کې د ټاکنیزو جرایمو اړوند ثبت شوی قضیې زیاتې دي. ازادي راډیو له یوې رسمي سرچینې څخه داسې سندونه ترلاسه کړي چې د 14 ولایتونو تصنیف بندي خي او پر بنسټ په ډیری ولایتونو کې د ټاکنیزو جرایمو اړوند شکایتونه زیات دي. په دې سندونو کې ښکاري چې ټاکنیزې سرغړونې هم تر ډیره با اعتباره ګڼل شوي خو د ټاکنیزو تخطیو شمیر بیا ډیر لږ دی. پکتیا، لوګر، جوزجان، کندهار، بلخ، سمنګان، سرپل، لغمان، بامیان، کاپیسا، پنشیر، روزګان، نیمروز، کونړ، نورستان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د تصنیف بندۍ سندونه ازادي راډیو ته رسیدلي دي. د دې ولایتونو له ډلې په کندهار کې د ټاکنیزو جرایمو اړوند شکایتونو ته ډیر اعتبار ورکړل شوی چې شمیر یې 1,500 ته رسیږي. بلخ بیا په دویمه درجه کې دی چې د ټاکنیزو جرایمو اړوند 1,500 شکایتونو ته پکې اعتبار ورکړل شوی دی. خو پکتیا بیا د هغه ولایتونو له ډلې دی چې د ټاکنیزو سرغړونو یا تخلف شمیر پکې زیات دی. په دې ولایت کې 1,500 سرغړونې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا با اعتباره ګڼل شوی دي. خو بامیان بیا یوازینی ولایت دی چې یوازې پکې 6 ټاکنیزو تخطیو یا اشتباهاتو ته اعتبار ورکړل شوی او ټاکنیزې سرغړونې او ټاکنیز جرایم یې 0 ګڼل شوی دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منشي او ویان قاسم الیاسی هم مني چې د ټاکنیزو جرایم شمیر نسبت تخطیو او تخلف ته زیات دی.
برداشت مې است
د ټاکنیزو تخطیو سرغړونو ترمنځ یو څه توپیر شته خو زما د سیړنې پر بنسټ د ټاکنیزو جرایم شمیر ډیر دی.
په دې سندونو کې دغه شانتو نوماندانو لخوا د شویو شکایتونو شمیر ته اشاره شوی. د بیلګې په ډول دولت جوړونکي ټیم چې مشري یې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی کوي په پکتیا کې 1,500 شکایتونه ثبت کړي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې چې مشر یې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دی 380 شکایتونه ثبت کړي دي. په کندهار ولایت کې بیا دولت جوړونکي ټیم 409 شکایتونه، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې بیا 1,102 شکایتونه ثبت کړي. د ازادي راډیو لخوا له یوې رسمي سرچینې څخه په دغه ترلاسه شویو سندونو کې ښکاري چې ډیری شکایتونه په لومړۍ کټګورۍ کې ځای شوي. په دې معنی چې اړتیا د کمیسیون دا شکایتونه په دقیق ډول وڅېړي. د بیلګې په ډول په کندهار کې 1,919 شکایتونه، په پکتیا کې 940 شکایتونه او په بلخ کې 1,550 شکایتونو ته په لومړۍ کټګورۍ کې ځای ورکړل شوی دی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل شوی دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د طرز العمل له مخې د دې کمیسیون ولایتي دفترونه باید تر راتلونکو 2 ورځو خپله پرېکړه وکړي. خو یو اندېښنه پر دې ده چې شاید ثبت شویو شکایتونو ته په کتو په ځینو ولایتونو کې دا بهیر په خپل وخت بشپړ نه شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی به د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې روښانه کړي چې په کومو ولایتونو کې دا پروسه په خپل ټاکلي وخت نه شي بشپړېدای. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د څېړلو په اړه ولې له رسنیو سره دقیق معلومات نه شریکوي؟ آیا ممکن دی چې دغه شکایات دې پر ټاکلي موده وڅېړل سي؟ خاطر پردیس دغه پښتنه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایه رئیس یوسف رشید څخه کړي.
کسه هم د شکایت کمیسیون څخه تم او توقع دا و چې د ټاکنو د فایلو اعلان څخه تر مخه کوم هغه ستونزې هغه جنجالونه چې موجود وو دوی باید پوره چمتووالی درلوده تر څو دغه مسایل ته په وخت باندې هم رسیدګي وکړي او هم لوی پیمانه شکایت او آمادګي سنټوال دی درلودی. خلک تر اوسه پورې هم نه پیږي چې په دغه 6500 شکایت کې څومره شکایت واقعا د توجیه وړ دي، په پروسې باندې خپل اغېز درلودلی شي، څومره شکایت اصلا د بحث وړ نه دي.
اوس پوښتنه دا ده چې د پروسې په دغه ډول پرمختګ یا په دغه ډول باندې دا بهیر پر مخ روان دی، څه فکر کوئ چې د کمیسیون به دغه ټول شکایتونه په څومره وخت کې وڅېړي؟
زه په دې اند یم چې هغه پنځله سورځ چې قانون د شکایتو ولایتي دفتر جوړ کړی دی، یعنی نه مراد کیږي، خصوصا په هغو ولایتونو کې چې هلته د شکایتو کچه لوړه ده، شاید په هغو ولایتونو کې چې د شکایتونو کچه ټیټه ده هلته دغه بحث مراد شي. او په دې اړه موږ مخکې له مخکې شکایت کمیسیون څخه غوښتي دي، نن پرې اړه باندې اعلانیه هم ورکړو چې دوی باید خپل دریځ روښانه کړي که چېرته دغه پروسه له 15 ورځو لږیږي، دوی هغه حقوقي برخلیکې بالاخره د دې تخنیکي توجیهات څه دي چې دغه موضوع بې ثباته د سیاسي ګوندونو یا د کاندیدانو یا د ټکټونو لخوانه یا چلنګ نه شي. او په دې اړه باندې مخکې له مخکې همغږي هم رامنځته شي.
د شکایتو کمیسیون اوس ولې نه وایي چې موږ څومره شکایتونه څېړلي دي او ولې دقیقه نیټه نه ښيي؟ څه فکر کوئ چې د دې تر شا څه کېدای شي؟
زموږ لپاره ډېره تخنیکي توجیهات دي، بعضې داسې معلومي چې تر اوسه پر خپل شکایتو کمیسیون برلاسه نه ده په پروسې باندې. دوی فقط هغه لومړني معلومات چې د خلکو شریکوي چې 6500 شکایتي راجستر شوي دي، نو د پاموږ چوکاټ کې دوی سره ښېږي. د کابل په ولایت کې علاقان لږ پرمختګ موجود ده چې دوی وایي چې د 1400 په شاوخوا کې شکایتو ته رسیدګي یعنې جریان لري، اما په نور ولایتونو کې دوی تر اوسه پورې پوره معلومات لري او پروسې باندې یعنې په ټول معنا باندې حاکم نه دي. هیله من دي چې دغه وضعیت دوی لږ زره بدلون ورکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایه رئیس یوسف رشید ول آزادی رادیو سره په خبرو کې.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له هغې چې پرون قهرجنو اعتراض کوونکو د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت هجوم وروړ، متحده ایالاتو اعلان کړه چې سمدستي منځني ختیځ ته 1.5 نور سرتیري استوي. اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو هوایي بریدونو غوسه و چې ایران په لوي د کتایب حزب الله ملیشي څو اهداف په نښه شوي، او په نتیجه کې د دې ډلې تر شلو زیات غړي ووژل شول. تفصیل له نوریاس نورینا.
د امریکا متحد ایالاتونه په فوري ډول منځني ختیځ ته 1.5 اضافي سرتیري استوي او په راتلونکو ورځو کې نور هم لیږي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې ایران په لوی اعتراض کوونکو پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ناوخته په یو بیان کې وویل هماغه څه چې په بغداد کې ولیدل شول د امریکایي پرسونل او تاسیساتو پر ضد زیاتېدونکو خطرونو په ځواب کې د احتیاطي او مناسبو تدابیرو په ترڅ کې دا ځواکونه هستوي. د همدارز ویلي د امریکا متحد ایالاتونه به د نړۍ په هر ګوټ کې د خپلو خلکو او ګټو ساتنه وکړي. پرون په بغداد کې اعتراض کوونکي د امریکا د سفارت په ودانۍ ورغلل چې په مقابل کې امنیتي ځواکونو او د سفارت ساتونکو د اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو وروستیو هوایي بمباریو غوسه دي چې پکې د ایران له ملاتړه د برخمنې کتایب حزب الله سخت دریځ ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. رویترز خبری آژانس پر سفارت د اعتراض کوونکو د یرغل په ترڅ کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ هغه د ایران کار بللی دی، 200 سخت دریځو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی. ترامپ پر سفارت د اعتراض کوونکو له یرغل ساعت وروسته وویل تهران د دې پیښې بشپړ مسؤل دی. ترامپ پرون ناوخته د نوي کال په مناسبت یو ټویټر کې ولیکل چې دوی به ډیر تاوان ورکړي، خو دغه ګواښ ته په پام ترامپ وروسته خبر اعلان ته وویل چې دی له ایران سره جګړه نه غواړي او نه هم د دې پیشبیني کوي.
ایا دا غواړم؟ نه، زه سوله غواړم، زه د سولې غوښتونکی یم او ایران هم باید تر بل هر چا سوله وغواړي. زه نه وینم چې دا به پېښ شي.
تهران د امریکا پر سفارت د اعتراض کوونکو په یرغل کې خپل لاس لرل رد کړي او خبرداری ورکړي چې هر حملې ته به ځواب ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د وزارت په ویبپاڼه کې په یو خبره کړي بیان کې وویل چې امریکایي چارواکي په سپینسترګۍ او حیرانوونکي ډول د واشنګټن پر ضد د عراق د خلکو د اعتراضونو ملامتي پر ایران اچوي. د امریکا پر سفارت دغه حمله له 2012 میلادي کال راهیسې په سیمه کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو نمایندګیو تر ټولو له خشونت ډکه حمله وه. هغه مهال د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر ډیپلوماتیک نمایندګۍ په حمله کې د لیبیا لپاره د امریکا د سفیر کریستوفر سټیونز په ګډون څلور امریکایان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پر خپل ټویټر لیکلی چې د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی او ولسمشر برهم صالح سره یې خبرې وکړې او دا یې ورته په ډاګه کړه چې د دوی د پرسونل او ملکیت د ساتنې لپاره خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. متحدو ایالتونو مخکې ویلي وو چې د کتایب حزب الله ډلې پر پنځو مشخصو اهدافو یې دفاعي هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې دې ډلې څو ځلې په عراق کې پر هغو پوځي اډو بریدونه کړي وو چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. په یوه برید کې چې د تېرې جمعې په ورځ شوی و د امریکا د دفاع وزارت یو قراردادي وژل شوی او څو امریکایي او عراقي پوځیان ټپیان شوي وو.
د نوریاس نوری له دې راپور سره په افغانستان کې 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر خبرې.
افغان چارواکي په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د نوي بریدونو په نتیجه کې د شاوخوا دیش امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز، بلخ او تخار سیمه ییزو چارواکو دا خبره تایید کړې ده. طالبانو د ټولو بریدونو مسؤلیت اخیستی. طالبانو د رواني اونۍ په سر کې ویل چې په افغانستان کې د موقتي اوربند نیت نه لري. د افغانستان نامتو کمیډین آصف جلالی د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی جلالی نن د زړه د درېدو له کبله ساور کړه. ښاغلی جلالی تر ډېره د افغانستان په یو شمېر تلویزیوني شبکو کې تفریحي خبرونې پر مخ وړي. په افغانستان کې د نباتي غوړیو او پمبدانی شرکتونه بیا خپل فعالیت پیلوي. د افغانستان د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستان له دوی سره ژمنه کړې چې دغه شرکتونه به ورته فعال کړي. د دغه فابریکو بیا رغونې سره به شاوخوا 5500 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره سي. په هنګ کنګ کې زرګونو حکومت زده اعتراض کوونکي د نوې میلادي کال په لومړۍ ورځ شینند لارو کوڅو تر وتلې او له حکومت څخه د امتیازاتو غوښتنه کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه د نوې میلادي کال په لومړۍ ورځ د دې هیواد وګړو ته د یووالي پیغام ورکړ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست او د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي سپیس خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په موخه له کابل څخه سویلي افریقا په لورې وخوځېده. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر لطف الله ستانکزي نن په دې اړه خبرې ناسته کې وویل افغانستان د روان کال د 19 کلنو نړیوال جام ته په مستقیم ډول لاره پیدا کړې ده. نوموړي وویل د دغه جام لپاره د چمتووالي په موخه له تیر یو کال راهیسې په لوبډله کار روان و او پوره تیاری ورته لري. د 19 کلنو نړیوال جام سیالۍ چې د روان 2020 کال د جنوري په 14 نیټه په سویلي افریقا کې پیلېږي د فبروري تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه جام کې 14 لوبډلې ګډون لري چې افغانستان په ډي ګروپ کې د کوربه سویلي افریقا، کاناډا او متحده عربي اماراتو لوبډلې سره لوبېږي. د ترکمن لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ دوهم پړاو نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو مسؤل مجیب خریزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د ترکمن لوبډلې 50 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې 4 غوره لوبغاړي وټاکل شول. او د ایټالیا یوې ورځپاڼې خبر ورکړی چې د یوونتوس کلب په پام کې لري چې د کریستیانو رونالدو سره نوې تړون لاسلیک کړي. د دې ورځپاڼې په وینا د یوونتوس ایټالیایي کلب چمتووالی لري چې رونالدو سره خپل تړون تر 2023 کال پورې تمدید کړي. دغه ورځپاڼې ویلي چې رونالدو به هم د دې تړون سره مخالفت ونه کړي ځکه په قراتو ټینګار کړی چې له دې کلب سره به تر 500 کلونو پورې خپل کار ته دوام ورکړي.
تاسیا زدی رادیو تا غوژیس 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سیاسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خو ترغه مخ کې اوري چې د اورزګن ولایت مرکز ترین کوټ شار کې د امنیت قمندانۍ لخوا د شار د امنیت او نظم لپاره 15 شپته کسيزه عملیاتي قطعه جوړه سو. امنیت قمندان وایي چې دغه قطعه په شار کې پر مشکوکو سیمو عملیات کوي. د شار اوسیدونکو بیا له قطعه غوښتنه کوي چې له عام خلکو سره ښه چلند وکړي. تفصيل د شریف الله شرافت په راپور کې اوریدل سي.
ځای چارواکی وایي یا د کتابو په ترینکوټ ښار کې په شکمنو سیمو کې عملیات کوي. د اورزګان ولایت امنیه قمندان جنرال محمد خطاب خنجری د چهارشنبه په ورځ د یادې کتې د فعالیت پر مهال په ترینکوټ ښار کې رسنیو ته وویل د یادې کتې په مرسته به په ترینکوټ ښار کې د امنیت په برخه کې د پام وړ تغیرات راسي.
یک تعداد افراد اشخاص فرصت طلب په ترینکوټ ښار کې یو شمیر کسان سه غواړي د خلکو ژوند ور تریخ کړي دي. هڅه کوي چې په ښار کې ګډوډي راولي. دا کتاب مو ځکه فعاله کړه او دغه راز دا کتاب په ترینکوټ ښار کې په شکمنو سیمو کې هم عملیات کوي او دا به دلته په عملیاتو بوختوي. زه ډاډه یم چې دغه کتاب په ترینکوټ ښار کې د امنیت په برخه کې ښه پایله ورکړي.
لادی سره د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار وسیدونکو او مدني فعالین بیا له دولت غوښتنه کوي چې یاد کتاب په شتو غوروزی ترسو د غلطه خلکو سره ش چلند وکړي. د شکایت کوي چې دغه ډول کې چې کله جوړی جنو د خلکو سره ش چلند نه کوي.
مشته د لارې خلاص کې یو بل ولسوالۍ ته لارې زری لاس نن بازار ولش ټوله په بازار سره راجام دی کمربندونه ډیر سره نږدې دي دی. موږ غواړو چې دا سره آزاد کړي.
څنګه کار سوی دی خدا دی وکړي چې دا کار جریان پیدا کړي. دا غوښتنه ده لکه تیر یو بل کتاب چې په روزګان کې جوړ شوی ده په دې وروستیو کې موږ دې شهیدان چې دغه کتاب په ښار کې د خلکو سره زموږ د خلکو سره ځینې داسې برخوردونه کول چې هغه مناسب نه و. نو زما د کمانډان څخه غوښتنه ده د مربوطه او قانون څخه غوښتنه ده د دغه د سیمې د خلکو سره د دوی په ژبه او د دوی په سلوک باندې ریویو کې یعنی دوی باید آزار نه کړي.
تر دې وړاندې هم د ترینکوټ ښار د امنیت لپاره سل کسیزه ګډ ګرنیزون جوړ شوی وو چې دغه ښار د اوسیدونکو له کوله د امنیت په برخه کې ښه پایله ورکړې وه خو له خلکو سره ښه چلند نه کولی.
ستاسو له پیغامونو
خلاص شو.
زنجر احمد څنګه زبر ولته شاجي رسول سره دا پیغام تاسو ته پریږدم چې د غزنی او کندهار ترمنځ لارې ساده دا ډیره زیاته خراب ده او موږ کوټه خپل شاجي رسول سوادي کې زیات څه مسافه ده په دې کې موږ نو وخت تیر کړی کو کې خپل شاجي رسول سره تل مکتب لپاره اوس په 2 ساعت کې مسر سره ډیره زیاته لار خراب ده. نو دا ما پیغام شو دا یو څه چارو ته ورسیږي وسلام ده دې سره.
زلمی نصرت کندهار دی ولایت کندهار د شهر څخه کښې ته زحمت تر کوم. دا په شپاړسمه د کوولسمه ورځ چې برق په کندهار کې نشته د هلمند خوا څخه کېدلې دي. نو خلک وایي په لسترګاه کې هم نشته. ډېر خلک په مشکل اخته دي که هر څوک دا بخش کوي که تعلیب یې کوو. حکومت چې موږ دا خواهش کوو چې لپاره د خدای دا کار باید ونه کړي. په مسجدو کې اوبه نشته چې مسلمانان اودس په تازه کړي. یو څوک چې نو کې وس لري هغه جانیټر لري په جانیټر اوبه راپورته کوي. د کوچنیانو د مومنانو د ګو په لاس کې دي په یوه کور کې لس کسه شل کسه ولاړ دي اوبو ته اوبه نشته چې اودس په تازه کړي وېچې شي. ډېر مشکل دي د اوبو. نور کارخانې وو نجارانو پیزکارانو کارونو اخو ګرد په بر کې اخو پرېږدي یا یو د مسلمانانو داوداسه اوبه نشته په یو مسجد کې. ما دا خواهش دي چې دا حکومت راشي هر والي راشي درواغ وایي چې زه به دا برق جوړوم دا د دې جوړېدنګ دي په دغه شل کاله حکومت کې د یو د کندهار برق جوړ نه سو. وسلام کرام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونې د روغتیا په حق خبرې کوو و باورای چې د روغتیا حق څه دی، لا چاپیریال سره څاړي کلري، د روغتیا د حق ضروري عناصر کوم دي او په دې برخه کې کوم ننګونې شته چې باید حل شي. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څنګه مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. پیل له دې ځای راوکو چې د روغتیا حق د ژوند له حق سره څه تړاو لري او په دې اړه څه ویل شوي دي؟
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله عزوجلال په خپل کتاب کې د ژوند اهمیت بیان کړی دی. همدغسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 15 شیب د انسان په ژوند کې هغه مهم ګڼي. یو صحت دی مخکې د مرض، یعنی د ژوند او د صحت تر مابین ډیر نزدیکی اړیکې دي، یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري، نو بنان مجازات ډیر مشکل دی او دغه د ژوند ساتنه په فردي لحاظ شخص تم د دې مسؤلیت متوجه دی، ځکه دا هغه با ارزش یو بخنه ده چې الله انسانانو ته دغه ژوند وربخلی دی، او دغه د ژوند ساتنه د دې د روغتیایي حالت په دولت مکلفیت دی. یعنی ام په فردي شکل باندې د انسانانو د مکلفیت چې خپل توجه پاملرنه خپل روغتیایي حالت ته وکړي، او هم په دولتي بڼه باندې د دې دولت مکلفیت دی، وجایب دی چې د اتباعو د روغتیایي حالت ته جدي پاملرنه پاملرنه وکړي.
د روغتیا د حق په اړه که غږیږو، دغه حق کوم اړخونه لري؟ یعنی داسې مشخص اړخونه شته دي چې هغو ته باید اشاره وشي؟
بله، اړخونه ډیر زیات دي. د جنین د حالت نه چې د الله ذوالجلال د دې ژوند او د صحت په رابطه باندې توجه کړې ده، تر تولده پورې، ترغو تر مرګ پورې مختلف تړاوونه لري. آرامش دی چې آرامه باید ووسیږي، د دوا د لحاظه باید صحیح دوا اخیستي، د څښاک لاغنه باید ښه وخورین، د مضریاتو شیانو نه انسان منع کړی چې دا صحت ته ضرر لري. بس په دې اساس باندې موږ وایسو چې په دې کم وخت ستاسې کې هغه ابعاد مختلف د دې روغتیایي حالت که موږ رانغړو په دې کم وخت کې، نو وخت نیول کیږي. بناً ډیر مهم مهم ضروري اصول دي چې د روغتیا لپاره قوانین او اسلامي دستورات دته اشاره کړې ده چې باید دغه روغتیایي حالت د انسان د تنفس نه، د هوا نه، د ډوډۍ نه، د اوبو نه، د چاپیریال نه، د ناستو ولاړې نه، د ازدحام نه لرېوالی، د کثافت نه لرېوالی، یعنی هر هغه مضره شی چې د انسان صحت تا روغتیا تا ضرر رسی، دی دیگه طولو نه اجتناب. او در نسو قلم بانده یا پا دی کم وقتی مونگی ساب کو چیاو دو دری وقت دی زیقیت پا اساس بانده دغه موارد دی چی روغتیا او صحت پوری دیر قط اثر لری.
د صحت حق لچاپیریال سره چاڑی کل لری؟ یعنی مکوسو گورو که خوصن پا کابل خار که هوا چی دا ککڑا دا دیر خلک ناروغان کری، حتی دا سراپور نه هم شته چې د مرګونو سبب شوی. نو که په دې اړه وغږیږو چې دا دواړه اړخونه څه اړیکه سره لري، او څنګه کیدی شي دغه هوا چې اوس ککړه ده دا داسې شي چې هغه د انسان صحت ته پکې ضرر ونه رسیږي؟
لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ محترمه، چې د جنین چې هغه د مور په ګیډه کې دی، هغه د مور د ګیډې چاپیریال هم جنین ته ډیر اثر گذار دی، د دې ژوند او د دې صحت په رابطه. او بیا خو چاپیریال پرېده چې یو مهم اړخ د ژوند هغه پاک چاپیریال دی. متاسفانه نن سبا چې د کابل په رسنیو کې ستاسې له طریقه او د نور محترمو له طریقه چې کله دا حالت لیدل کیږي، ډیر د افسوس ځای دی چې دولت په اوله کې د دې چاپیریال د ساتنې په رابطه هیڅ تجویز هیڅ تدبیر ونه نیوه. د کابل دغه نننۍ وضع چې 1 میلیونه تقریبا انسانان پکې اوسیږي، دغه خپل نفس جمعیت په چاپیریال ته نقص کوي، ځکه د دوی دغه تنفس هوای ګرځېدلې، خوراکې، څښاکې، مثال د قانون عدم رعایت، دا خپل یو غټ اثر کوي. دا یو علت دا دی. دویم علت دا دی خپلسري آبادیانې دلته په کابل کې چې په خپل سر یې ډېر شهرکونه جوړ سول، ډېر بلند منزلونه جوړ سول، ډېر حمامونه جوړ سول. نو بناً په زمي کې دغه بې کیفیته واردات د سوخت چې هغه څه په وسایطو کې، څه په بلند منزلونو کې، په کورو کې د ده تجویز دولت ونه نیو، د آبادۍ تجویز یې ونه نیو. متاسفانه په میلیاردها ډالر د ملک ته راغلله، د برق ستون کم دی چې نشته ده. بعد په داسې یو پرجمعیت ښار کې اول خو د برق سیستم عیار وی،
ټول کورونو ته برق لوي درې میاستې هغه مصارف چې په لرګیو په ډبرو باندې کېږي هغه د برق په تنزیل باندې خلکو ته دا زمینه مساعده کړي چې ترو خلک د برق نه استفاده کړی ولی د برق قیمت یوې خوا دی خلکو ته رسېدی د برق نسته ده په کابل کې بوټې نسته ده شین ځای نسته ده جمعیت زیات دی نو دغه اساس چاپېریال تهدید سوی دی چې متاسفانه د روغتیایي مراکز و پر راپور سره چې ډیر کسان چې هغه کسانی چې هغه اقتصادی ضعف لري چې هغه مونږ تقریبا اویا فیصد ته دغه فیصدی هغې کې رسیږي نو ټول دغه تهدید او د ورځې لس کسه چاپېریال وزنی جنګ له بلې خوا وزنی دغه د صحت خو هغه د الله یو غټ نعمت چې انسان ته وربخلې دغه ژوند چې له لاسه لاړ شي دا خو بېرته ادا کېدی نسی کنه ډاکټر نه بودی له بلې خوا بې کیفیته دوا دی له بلې خوا نن سبا که تاسو وګورئ په سلهاو دغه شرکتونه دي چې راجستر نه دي بې کیفیته دوا واردوي فقط هغه ته هغه پیسې مهمې دي د یو چا ژوند ورته مهم نه دی نو دولت په د ژوند په ټولو برخو کې دغه اساسي چې هغه د قرآن و د سنتو نه د قوانینو نه د نړیوال او داخلي قوانینو چې ده ته ارزښت ورکړی دی دغه خلکو دغه ارزښت نادیدی وګاڼه او بالاخره نن سبا دا دی چې دغه کابل پایتخت ټول وګړي تهدید کړي دي د تهدید لاندې دي که دې ته دولت جدي توجه ونکړي او دغه نن سبا چې دغه کوم اقدامات شروع کړي موږ ستایو ولې کاشکې دا همداسې و مسلسل ووسیږي پایدار ووسیږي
تاسو د قانون خبره وکړه په قوانینو کې د انسان د صحت د تامین په اړه څه ویل شوي
راځو د اساسي قانون ته چې هلته هم په درویستمه ماده کې ذکر سوی چې ژوند یو د الله له طرفه داسې یو بخونکی نعمت چې دا نعمت یعنی ډیر باقیمته با ارزشه دی او همدغسې د نړیوال قوانینو د جهانی اعلامیې په اساس باندې هم په درېمه ماده کې د صراحت د ژوند ته توجه ژوند ته ذکر سوی ده پس داسې خلاصه چې راټول کو د اسلامي دستورو د وضعي قوانینو او د نړیوالو قوانینو په اساس دغه ژوند ډیر با ارزشه با اهمیته دی چون ما مخکې تذکر وکړ چې موږ روغتیایی مراکز ډیر کم لرو اما هغه مراکز هغه وخت کې د داود خان په وخت کې یو ولایت ته منظور سوی دی اما هغه روغتیایي مرکز لرو نوی د نفوس په اساس احصایه‌گیری وسی باید روغتیایی ډاکټر صحی ډاکټر وي اطفال وته وي زنانه وته وي متخصص وي هغه بدبختانه په دې ملک کې نسه به هر حال بې کیفیته دوا ده نو دغه موارد دي چې روغتیا د تهدید لاندې ده او زه امیدوار دی دیم چې چارواکي د دې لپاره جدي پاملرنه وکړي د احصایه دې ورته شمیره ورکړي وزارت روغتیا وزارت او دغه محترم وزارت باید د انسانانو په نفوس باندې روغتیایي مراکز ورته جوړ کړي ډاکټران توظیف سي با کیفیته دوا راوارد سي موږ په هر اړخ کې ته مشکل لرو
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ په افغانستان کې لومړنی موټر څه ډول وو او چا وکاراو
موټر نه عام استفاده نه کیدل هغه په خپل د امیر حبیب الله خان ته استفاده کوله او د کورنۍ ته استفاده کوله
د کابل په موزیم کې د کوم دورو موټر ساتل کیږي
اخري دوره چې تر راغی دی ډاکټر صاحب نجیب الله موټر و چې دا غده تاسو ګوري
او د موټرو په بڼه کې څومره بدلون راغلی دی
خو لکه مخکې نش کوم واغه موډل ټیټ وو ورځي کوي وو اوس نو شپې بدلیږي
2014-2015
نن په همدې حقلا خبرې کوم. په پیل کې د موټرو لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې بدلون څیړو او ډولونه یې هم درته روښانه کوو. زه واګما جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، انسانان له پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوي چې له یوې سیمې څخه بلې ته د تګ راتګ لپاره وسیله ولري چې په آسانۍ سره مزل وکړي. اوښ، آس، غویان او داسې نور هغه څه وو چې لومړنیو انسانانو به د سفر په وخت کې کارول. ورو ورو موټر پیدا شول. لومړنی موټر چې افغانستان ته راوستل شو، د برتانوي هند مشر امیر حبیب الله خان ته ورکړ چې په دې موټر کې به یوازې امیر حبیب الله خان له خپلې کورنۍ سره ګرځېده. په دې اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ د پخواني غړي پوهاند رازقي نړیوال څخه اورو.
مخکې د دې نه چې افغانستان ته موټر راشي، هیڅ نوی سړک په افغانستان کې موجود نه و. من ته د دې جملې نه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د اسانو لار موجوده وه چې د دې نو لارو ژوندۍ نمونې هغه وخت چې موږ د سروبي نه کټه کېږو ښي لاس ته د غره په سر کې د سړکونو نمونه موجوده ده. البته دا د اسونو، د پیلانو او د قچرو لار وه. د موټر راتګ افغانستان ته د امیر حبیب الله خان په وخت کې دي.
د کابل موزیم هغه ځای دی چې له نورو تاریخي آثارو سره پخواني موټر هم پکې ساتل کېږي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد زی ته ورغلی او هلته یې د شاهي دورې موټر د جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله تر وخته کتلې دي. ورته غوږ شئ.
قدرمن دوستانو، موږ د کابل موزیم تغذیه تراغلو چې دلته پخوانی موټر درول سوی دی. په دې موزیم کې تقریبا له 15 څخه زیات موټر دي. دا هر موټر د بیلابیلو دورو تاریخي او ار یو لزان سره خوږی او ترخی خاطرې ژوندې ساتلې دي. امدا اوس له موږ سره د موزیم کارکونکی محمد سید شفق دی. له دې څخه وغواړو چې د کابل په موزیم کې د لومړنی موټر پاک معلومات راکړي.
دغه موټر چې تاسو ګورئ له اوسپنې او لرګي نه جوړ شوی دی. دغه په خو د انګلستان له هیواد نسخه پخوانی شاهان ته ډالۍ په شکل دولت تا ورکړی دی. په هغه وخت کې د امیر امان الله خان یا حبیب الله خان په دوره کې.
بله، یعنی د حبیب الله خان د دوران وروستی وخت و د امان الله خان د دوري پایل
و.
د موټر نظر نور موټرو ته ډیر متفاوت دی.
بله.
اوږد شکل لري او دروازه لمدیز اسخه خلاصیږي.
درود میده خلاصیږي.
دی موټر کې خو ماشینونه او د شین ښکاری دا ولی په دې حالت سوای
تاسو ته معلومات ته په دغه سالویخ کولو کې په افغانستان کې ډیر بد حالت تیر شوی دی. جنگونه تیر شوی دی، مختلف واقعیات تیر شوی دی. دغه ټول دغه جنگول لاسه دغه بد حالت په دغه شسی بی دی.
په هر حال لار به سولان دی نور موټرو ته. دا موټر شین رنگ لري. نور به تاسو تشریکي
دی امان الله خان دورې پورې مربوطه یا دغه د غسلور کسان لپاره دا استعمالیده. دی امان الله خان لیکورنیتا یا بعض خلک میلمنو چې بهر نه راتله د ملاقات لپاره به غشل نه پاره.
اوس موږ تاسو ګورو ساري لوچ دی.
اوس پلاستیک پوخه خراب سی وی دی ال منځه ولې سی دی.
راځو دی خواته دی بل موټر ته. یو رقم د کشته غوندې شکل لري. دا څنګه
تخنیک دی؟ پخوانی تخنیک اوس لپاره فرق لري. په هغه وخت دا نوې ماډل و، نوې لزان و، نوې تخنیک و. او دې لپاره دا جیک ټایرون جوړ سوی دی. په هغه وخت د افغانستان دغه سرکونه دا و دول د سی خنو.
بله.
هم دې لپاره دغه ټایرون لږ زره جیک و خاور یا خټه چې دا پورته لاړ سی یا دغه موټر شي نه دي
خراب نه شي. او دا بل چې ګاډي غوندې ده یاو دغه ډیرو بخه دی خوته ټایر دی. داس رقم
دا مونږه مختلف ګاډي لرو، مختلف بعد دوه ټایر دی، بیا سلور دی. دا مختلف ځایون کې استعمال ده. مثلا دی بعد تفریحات لپاره غوړه کادی مراسم مودي ام دین استفاده کول.
بله. راځو دی خوته. ښه، تر دې سره پوری ټوله ګاډي دی.
و
دا گاڑی او دا موټر ټول دی تا ټول دی امانی دوري پوری مربوط دی
بله
او دا ګور دا بعض وختونه دا محافظین نه پر استعماله د سی په ولار باندې دلته
اوس باډی ګارد
او باډی ګارد ورته وای دی استفاده کړه یا زای خلک زای نه پوهی کې د نه جن استفاده کول
که زحمت نه کیږي ای خو ته به ورسو ډیر کولی موټر کاری که رازو تور موټر اوته دا موټر کو به دمه پوری
اړه دا دوه موټر چې ګوري دا د سردار محمد خان شهید په دوره پوری مربوط دی
بله
دوه روسی موټر دی او ګوري دا قششه زیرهی ده د خپل د جمهور رئیس لخوا استفاده کیده
بله
او ګوري دا شی ټول زیری ده
مګر د زیری موټر خودلته فکر کوم مرمه خوړلې په شیشه کې
بله 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 ګوري دی خوته د مرمه هغه شی مال میگی خو خاطر سیوینی دی دما په ګومان کوین دا غو شاید به چې دغه د کوټه په وخت د داوود خان باندې کوسو یغه وخت کې لګیدل یغه مشخص نشته
دا دروازه خلاصه وایسته
ولینا
څومره درندې دروازې دي
د خو مخکې مې درته ویل چې ټول زهري ده کنه هم دې لپاره د شاول لپاره استفاده کړي رجمو لپاره هم دې لپاره زهري جوړ سی ودی
اوس بلور سولان دي هغه نور موټر ته باور شو چې دا په کومې دورې پورې اړه لري
امریکایی کدلک موټر دی دا د هغه ملمنو چې برنلاتل افغانستان ته د هغه لپاره استفاده کړه چې ډیپلوماټان لپاره چې وزارت خارجه ته بعضی رسمي ملاقاتونه وزارت خارجه ته وړه
بله د ملمنو لپاره هم کلی موټر انتخاب سی
او ډیر د وزارت خارجه باید هم شخصي وینور
بله چې د ملمنو ښه قدر
وسی ښه قدر وسی
هم چې ورو براسو دلته د دوه نور موټر سری دا څنګه
دا د مختلفه دورې د فکر کوم د داوود خان شروع دیخوا نجیب پوری
تاسو ډاکټر نجیب یاد که رازو دیخوا تا پا موزیم که یو بل موټر چې دی نورو موټرو پا سیر خکولای دی آغا ده ډاکټر صاحب نجیب موټر دی چې پرده لری او نظر نورو تا لک نوی دی زکا ورستای دوره
وقت
ایدی پاک نور معلومات
دا غا جرمنی موټر دی بینز ده
کوایستم موټر من زورم خواه
او دغه ماس کې ګورای نه وای دا چې هم نه وای دي او دغه سلور کس لپاره استفاده کړي چې دوه ورسه دي او دوه مخته
یو څه یو دونکو ته وایو هغه دا چې دلته کوم موټر چې په خانه یو دورو موږ ولیدل ډیر سپاخه جوړ دي ډیر مضبوط جوړ دي ډیر اصل ښکاری هم دي
بله وو دغه تخنیک خپل فرق لري اوس خو بازار ټول ګوري تاسو تجارتي بازار ده لکه چې بعض شایان کابل ترازی لیس یو مصرف ده په دې لپاره چې کلاسی بل وارد کړي
ډیره مننه تاسو نه ژوندی اوسئ
هم چنان تاسو نه مننه چې تاسو موږ زحمت ورکړئ خیر مننه
دا چې په افغانستان کې لومړنی سړکونه کوم وو او د ترافیکو قوانین څو خرامس تشول د موده ترانسپورت په وزارت کې د سړکونو د حفظ او مراقبت لمرستیل انجینر زکریا محمدی څخه پوښتلی دي
د ترافیک قوانین د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې په لومړي ځل د افغانستان کې رامنځته شو چې په هغه وخت کې ترانسپورتي وسایط یعنی موټر نه وو او په هغه دوره کې نقلیه واسطه یوازې آسونه مثلا قطر او د مرکبونو په واسطه مواصلات یا دغه مشکلات د ترانسپورتي حلیده بیا ورورو دغه موضوع انکشاف وکړو او د شاه حبیب الله خان په زمانه کې چې 1299 کال یا 1990 کال سره مصادف ده لومړی ځل لپاره یو موټر د تورخم لارې چې په هغه وخت کې لومړنی سړک کابل نه تر لاتابان جلدلک سړک سخروت او تر تورخم پورې رسیده بیا په همدغه سړک باندې اول ځل لپاره دغه موټر د برتنوي هڅه کابل ته راغی چې په هغه زمانه کې افغانانو ډریور نه درلود او دغه موټروان یو انګلیسو شاه حبیب الله خان سره ډریوري کول په کابل کې بیا ورورو یو بل موټر هم خریدار شو چې هغه دغه وخت د مالی وزیر ته تفویض شو چې هغه ډریور بیا یو هندي وو په کابل کې دغه دوه موټر وو شاه امان الله خان په وخت کې ډیر زیات انکشافات منځته راغی د ډیرو ملکونو څخه موټر حتی اوسپنې پټلۍ او یو اورګاډی هم په هماغه وخت کې په کابل کې راغی نو انکشافات شروع شو بیا په هغه دوره کې دغه سندونه خلکو ته توضیح شو او خلک د موټر خاوندانو نو ترافیک قوانین بیا پندغه 1200 تنیوم کال کې د ایوب الله خان په زمانه کې چې په هغه وخت کې دوه لاری موټر هم د هند برتنوي سره خریداری شو، پندغه سړک باندې راغی کابل ته د اول ځل لپاره. بیا په 1202 ختم کال کې د افغانستان ترافیک یا د کابل ترافیک چې هغه وخت په کابل کې وو، دا د شرولی پورې مربوط په خو مګر د وخت په تیرېدو سره د سړکونو په ایجاد سره د ترافیک قوانین د سرورو انکشاف وکړو. سفر
د وخت په تیرېدو سره هر وسیله بدلیږي، نوې بڼه او شکل غوره کوي. دا چې تر دې دمه په موټرو کې څومره تغیرات راغلي دي، موټروان احمد خان په اړه وایي.
مخکې چې کوم هغه موډل ټیټ وو، پرځای کوي وا کلکه بوه، اوس چې کوم موټر راغلی دی شپې ښایسته دی، مزیدار دی، مګم نظر کدی بیا کال په کال نوی سنس راوځي، نوی موټر راوځي. همداسې دا دوه کالو کې رقم رقم شیپونه راوتلي دي، 2014 2018 کوریزین هایلکس دا اونډا دغه کیمریش ول دغه وړه موټر نه دا شپ ډېر مزیدار دی ښایسته دی، خو په مکم والی کې بیا پخوانی موټر مکم و. دا لږ پلاستیکي ډول غونته دي، دروازې نازکې غونته دي، خو برقي سیستم دی، ټول اوتومات سیستم دی، سهولت یې دغه دی.
منو اوریدونکو، په دې هیله چې موټر او ټول د ضرورت وړ شیان داسې بدلون وکړي چې له پخوا څخه ښکلی او اصل شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ساعت 5